بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
ډیرو محترم اوریدونکو نننۍ خبرونه د جواد پناهی په आवाज د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم یوسلو دوا پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخی چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زب تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانځه څخه مرسته واخلی، او په دې کې شک نشته چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1399 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې شپږمه د 1442 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې ولسمه او د 2006 میلادي کال د دسمبر د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. خوګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي، بیا یو سیاسي تبصره درته اورو چې د امریکا د هر ډول پوځي مجرا غوښتنې په اړه د ایران سخت خبردارۍ نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې به د ایران د میرمنو په حق لایو ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او په اخر کې به د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په حق لایو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کړو. گران اردن کو تاسو د تهران ریډیو د یو ساعت سهارنۍ خبرونه هر ورځ د ایران او د افغانستان د سهار په لس کم شپږو چې د پاکستان شل د پاسه او بجې کېږي د منځنۍ څپو په 1390 د لنډو صفو د 140 مترو په 1300 او د 940 مترو په 6015 کلو هرڅو اوریدلی شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود عیسایانو ته مبارکي وویله. قاسم سلیمانی په سیمه کې د دښمنانو پلانونه شنډ کړل، او د افغانستان د حزب اسلامي مشر خلکو ته د وسلو د ورکولو غوښتنه وکړه. اوس پوره خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود عیسایانو ته مبارکي ورکړه. ایران پرنس خبری آژانس راپور کړی، د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنه‌ای د حضرت عیسی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د اختر په پیغام کې د ایران او د دنیا عیسیانو ته مبارکي وویله. هاو حضرت په ټویټر انټرنیټ پاڼې باندې یو پیغام کې چې په انګریزی ژبې خپور شو، د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې د اختر په هکله د ایران او د نړۍ عیسیانو ته مبارکي ورکړه. په دغه پیغام کې ویل شوی دی، د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې د کلیزې په مناسبت د نړۍ ټولو عیسیانو او مسلمانانو په تیره بیا د خپل هیواد عیسیانو ته مبارکي وایم. پرون د دسمبر د میاشتې 15 نیټې د حضرت عیسی علیه السلام له نیکمرغه زوکړې سره سمون خوړه. قاسم سلیمانی د سیمې د هویت د بدلولو پلانونه شنډ کړل. الالام ټلویزیون راپور ورکړی دی، د عراق پخوانی لومړي وزیر نوری المالکی ویل د ایران د سپاهیو پاسداران د قدس ځواک قمندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی په مبارزې، جهاد او هڅې سره وتوانېده د سیمې د هویت د بدلولو لپاره د دښمنانو ډېرې نقشې او پلانونه له خاورو سره خاورې کړي. نوری مالکی د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهیو پاسداران د قدس ځواک د پخوانی قمندان ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په درشل کې وویل، شهید قاسم سلیمانی له نورو ملتونو او غورځنګونو سره مرسته وکړه چې په مقاومت او اتحاد سره د دښمنانو د دسیسو او د پلانونو په مقابل کې ودرېږي. د عراق پخوانی لومړی وزیر نوری مالکی په دې خبر سره چې د قاسم سلیمانی د ټیرور عملیات د یوه داسې هیواد لخوا چې تل د ازادۍ او ډیموکراسۍ ادا کوي یو پلید جنایت یې زیاته کړه. د عراق حکومت باید په جدیت سره د قاسم سلیمانی د ټیرور دوسیه تعقیب کړي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهیو پاسداران د قدس ځواک قمندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی چې د عراق د حکومت د چارواکو پر رسمي بلنه دغه هیواد ته ورغلی او د تیر میلادي کال د جنوري د میاشتې په دریمه نیټه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د ترهګرو او تیریګر عسکرو په هوایي برید کې د الحشه د الشبی ځواک له مشر ابو مهدی المهندس او یو شمېر نورو کسانو سره یو ځای شهید کړی شو. امریکا له سعودي عربستان، متحد عرب امارات، بحرین، اسرائیلو او ځینې نورو عربو او اروپایي هیوادونو سره یو ځای په سیمه کې د ترهګرو ډلو جوړوونکی او ورسره مالی پوځي استخباراتي مرسته کوونکی هیواد دی. ګلبدین حکمتیار خلکو ته د وسلو د ورکولو غوښتنه وکړه. تلو نیوز ټیلی ویژن راپور ورکړی دی د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د امنیت د تامینولو په توجیه کې په دوکا ورکوونکو څرګندونو کې په حکومت غږ وکړ چې خل په وسلو سنبال کړي. حکمتیار پرون په یو لړ جنجال را میسته کوونکو څرګندونو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له حکومت څخه وغوښتل خلکو ته د وسلو د ګرځولو اجازه ورکړي چې هغوی د خپلو ځانونو حفاظت وکړي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دې پلمې سره چې د کابل حکومت د امنیت په تامینولو کې ناکامه دی وویل خل باید په وسلو سنبال شي چې د مخالفانو په مقابل کې د ځانونو دفاع وکړي. لا دې مخکې د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پاکستان ته په سفر کې د موقت حکومت د جوړولو او د اشرف غنی د جایز حکومت د نسکرولو غوښتنه کړې وه، خو د افغانستان شخصیتونو او چارواکو د هغه په دغو څرګندانو سخته نیوکه کړې وه او غوسه یې څرګنده کړې هم وه. د داعش د ترهګر ډلې او د طالبانو د ملاتړي کس ګلبدین حکمتیار دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې د حزب اسلامي ګڼ شمېر غړي چې د حکومت له زندانونو خوشي شوي دي همدا اوس د کابل له حکومت سره په جنګونو بوخت دي چې دغه موضوع د افغانستان د واکمنۍ او د ځمکنۍ بشپړتیا پر ضد ده. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په هغو کسانو کې شامل دی چې د هیواد په څلوېښت کلنو جنګونو او د خلکو په وژلو کې مهم رول لري. د پاکستان د جمعیت علما اسلام څلور غړي وویستل شول. زمون خبریال راپور کړی دی د پاکستان د جمعیت علما اسلام د فضل الرحمن څنګې د مولانا شیرانی په شمول څلور کسان له ګوند څخه ووستل. د پاکستان د جمعیت علما اسلام د فضل الرحمن څنګه څلور ایستل شوي کسانو د لومړي وزیر عمران خان د تحریک انصاف ګوند د حکومت پر ضد د حکومت د مخالف غورځنګ پی ډی ایم په حق له د مولانا فضل الرحمن فیصلی غندلې دي. په دغه څلور ایستل شوي کسانو کې مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا نصیب خان او مولانا شجاع الملک شامل دي. دغه څلورو کسانو په ایستلو کې د جمعیت علما اسلام د فضل الرحمن څنګه دغه فیصله وروسته لدې شوې ده چې د نوموړي ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل د پخواني مشر مولانا محمد شیرانی ترمنځ سخت اختلافات رامنځته شوي دي. مولانا شیرانی د جمعیت علما اسلام د فضل الرحمن څنګه په مشر مولانا فضل الرحمن باندې سخت رونه لګولې دي او د پاکستان د ډیموکراټیک اتحاد او غورځنګ سیاستونه یې رد کړې دي. مولانا شیرانی زیاته کړې ده چې د جمعیت علما اسلام د فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په خپل انتصاب شوی یعنی سلیکټ شوی کس دی، نو هغه څرنګه لومړی وزیر عمران خان او نور کسان انتصابي بولي. ترامپ لخپل مرستیالو اختال د انتخاباتو نتیجې تایید نکړي. فارس خبری آژانس راپور کړی دی د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ لخپل مرستیال غوښتي دي چې د الیکټرال کالج د ولسمشرۍ د رایو نتیجه تایید نکړي. د امریکا یوې رسنۍ زیاته کړه ولسمشر ترامپ لخپل مرستیال مایک پینس چې د مشرانو جرګې سنا مشرۍ پر غاړه لري غوښتي دي په الیکټرال کالج ټولنه کې د ولسمشرۍ د رایو نتیجې تایید نکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیرې چهارشنبې ورځ په ټویټر انټرنیټ پاڼې کې د خپل د یوه ملاتړي کس غوښتنه چې په کې له مایک پینس څخه غوښتنه شوې وه چې د مشرانو جرګې د جنوري د میاشتې د شپږمې نیټې په غونډه کې د الیکټرال کالج رایې تایید نه کړي بیا خپره کړه. ویل کېږي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د دغه غوښتنې له بیا خپرولو څو ساعته وړاندې د خپل مرستیال مایک پینس په دفتر کې له هغه سره کتنه کړې وه. د امریکا الیکټرال کالج غړیو د دسمبر د میاشتې په څوارلسمه نیټه د رایو له اچولو وروسته جو بایډن د نوي ولسمشر په توګه انتخاب کړی و، خو له دې سره سره د امریکا ولسمشر ټرمپ له هر فرصته استفاده کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه غیر قانوني اعلان کړي او هغه تر اوسه په انتخاباتو کې د خلاف ورزۍ په حق له د هیواد بیلابیلو محکمو او عدالتونو ته شکایتونه کړي دي خو ټوله ماتې سره مخامخ شوي دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ ځلونو په خپلو پلاویانو غږ کړی دی چې په واټونو او کوڅو کې له تاوتریخوالو ډکې مظاهرې ترسره کړي. د بشری حقوقو په حق له د امریکا ادا دروغ ده. زمون خبریال راپور کړی دی د عراق د الحشه د الشابی ځواک یو کمانډان واد الکدو وویل د عراق د خارجو په وژلو کې د لاسترونکو کسانو د بخښنې د حکم په صادرولو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اقدام د بشری حقوقو او د انساني کرامت په حق له د واشنگټن د اداګانو د دروغ د ثبت دا دلیل دی. هغه زیاته کړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عراق د خارجو د قاتلانو په بخښلو سره ثابته کړې ده چې د ترهګرو ملاتړ دی او د انسان د ژوند او کرامت ته هغه هیڅ ارزښت نه لري. د عراق د الحشه د الشبی ځواک کمانډان واد الکد د عراق له خارجه وزارت او پارلمان څخه وغوښتل د امریکا د ولسمشر ټرمپ په دغه اقدام باندې د اعتراض لپاره ضروري اقدامات ترسره کړي او بیا یې ټینګار وکړ د عراق ملت او حکومت باید هر هغه څه چې په وس کې دي د واشنگټن د دغو لاسپکاوي ډکو اقداماتو ته د ځواب د ورکو لپاره وکاروي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیرې چهارشنبه ورځ د بلیک واټر د بدنام امنیتي شرکت د څلورو غړو چې په 2001 میلادي کال کې د عراق د 1400 کسانو د وژلو په دلیل د بغداد په زندان کې په اوږدې مودې بند محکوم شوی و د بخښلو حکم صادر کړ. د امریکا بلیک واټر بدنام امنیتي شرکت د عراق او د غراز د افغانستان د خلکو پر ځای ستر جنایتونه کړي دي او ډیر بیګونه خلک وژلي دي. سهونیست رژیم سلطه غواړي هدفونه تعقیبوي. فارس خبری آژانس راپور کړی دی د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس ویان حازم قاسم په سوریه باندې د سهونیست رژیم هوایی بریدونه په سیمه کې د دغه رژیم د سلطه غواړي او د غلیمانه پلان په لړ کې وبلل. هغه د سوریه په خاورې باندې د سهونیست رژیم د پرون سهار حمله وغندله او وی ویل دغه برید د اسرایلو د نیوګر رژیم د استعماري پلان په لړ کې شوی دی. د حماس ورزنګ ویان حازم قاسم بیا زیاته کړه د اړیکو د دې کولو لپاره د سهونیست رژیم کوششونه د دغه رژیم د سلطه غواړي پلان نور هدفونه دي کوم چې د عربي هیوادونو د ملي ګټو د دوی د ملي امنیت پر ضد چاره ده. سهونیست رژیم حمله امریکا، ترکیه او ځینو نورو عربو هیوادونو سره یو ځای په سوریا او عراق کې له ترهګرو ډلو سره پوځي، مالي او استخباراتي مرستې کوي. د ارمنستان لومړی وزیر استعفا ته چمتو شوی دی. زمون خبریال راپور کړی دی د ارمنستان لومړی وزیر نیکول پاشنیان ویل د خلکو د غوښتنې په وجه چمتو یم استعفا ورکړم. هغه پرون زیاته کړه که چیرې یوازې د ارمنستان خلک زما د استعفا کولو غوښتونکي وي نو زه تیار یم له خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړم. د ارمنستان لومړی وزیر نیکول پاشنیان د غراز د هیواد په سیاسي ډلو غږ وکړ چې په راتلونکي میلادي کال کې د ورمخ انتخاباتو د ترسره کولو په هکله سلا مشورې وکړي. او په نړۍ کې 80 میلیونه خلک په کورونا وایروس ککړ شوي دي. ایرنا خبری آژانس د ورلډ اومیټر په نوم د شمیرنې د انټرنیټ سایټ چې په کورونا وایرو د ککړو کسانو نوې شمیرنې شیبه په شیبه خپروي وویل په ټوله دنیا کې د کورونا وایروس له کبله 1,095,099 کسان مړه شوي دي. د دغه راپور پر اساس په تیرو 4 ساعتونو کې په امریکا کې چې د کورونا تر ټولو زیات ککړ کسان او وژل شوي کسان لري 193,030 نور کسان په دغه ناروغۍ ککړ شوي او 2,815 نور مړه شوي هم دي. په امریکا کې په کورونا وایرو د ککړو کسانو شمیر 19,001,316 دی او د دغه وایروس له کبله تر اوسه 3,03,000 نور امریکایان مړه شوي هم دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزت من اردن کو اوس به سیاسي تبصره در تر وړاندې کو چې د امریکا د هر ډول پوځي مجرې غوښتنې پر وړاندې د ایران سخت خبردارۍ نومیږي. په بغداد کې د امریکا په سفارت باندې په وروستۍ راکټي حمله کې د تهران د رول په پالمه د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ ګواښونکو څرګندونو د ایران سخت غبرګون راپارولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ټرمپ د ټویټونو په عراق کې د امریکا په سفارت پر راکټي حمله کې په لاس لرلو د ایران د تورنالو په ځواب کې په ټویټ پیغام کې ولیکل، ټرمپ په خپل ژبه دی په بهر کې په خطرناک موقعیت کې د خپلو خریزو ګرځول به په داخل کې له غمیزناکو ماتو څخه توجهګانې بلې خواته ونړوي. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده هم د ټرمپ د لا پوته په ردعمل کې وویل، د سپینې مڼې د دود شوي پروپاګانډو په قالب کې دغه ډول تکراري بې بنیاده او د دروغو څرګندونې او تور لګونې د جاجوانی وړ او د هغو سختو حالاتو تر اغیز لاندې د راوستلو په هدف سره دی چې ټرمپ په کې شتون لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زیارت په شپه په خپل ټویټ کې وڅ بې د ثبوته وړاندې کولو او یوازې د څو نامشخصو هواني ګولو د تصویر په ورکولو سره په بغداد کې د امریکا په سفارت د اتوار د ورځې په حمله کې په لاس رللو ایران تورن کړ. ټرمپ په ټویټر کې ولی کال په بغداد کې زمونږ په سفارت د څو راکټونو برید شوی، درې راکټونه عمل نه دی کړی، ګومان کوي چې له کومه ځایه به راغلي وي له ایرانه. د امریکا ولسمشر بیا ګواښ وکړ، اوس په عراق کې په امریکایانو د نورو حملو ګنګوسې اورو، که یو امریکایي ووژل شي نو زه یې ذمهوار ایران بولم. د ایران په خلاف د ټرمپ لا پیا ګواښ په داسې حال کې دی چې د آسیا په لویدیځه سیمه کې د امریکا ترهګرو ځواکونو قومندان جنرال کینټ میکینزی ادعا وکړه چې واشنگټن له ایران سره تاوتریخوالو نښتو ته لامن وهل نه غواړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ چې اوس په داخل کې لا ډیرو ناکامیو او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لا څرګندې ماتې سره مخامخ شوی دی او هر اوره له تېرې ورځې نه زیات حتی د هغه خپل پلاویان ترې بیلیږي او په بهر کې هم د زیاترو هیوادونو د مشرانو په خاصه توګه د اروپایي مشرانو له بې پروایۍ سره مخامخ شوی دی. د عام افکارو د پام د جلبولو لپاره د ایران د پوځي ګواښ نغاری وهي. په حقیقت کې هغه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ماتې د تلپې کولو د خپل حکومت په وروستۍ ورځو کې د ځان مقتدر خودلو لپاره د یوې لارې موندلو په چکر کې دی او داسې تصور کوي چې د ایران په ګواښلو سره خپل چټي مقصد حاصلولی شي. ټرمپ او د هغه د حکومت چارواکي دا ګومان کوي چې د ایران د تورنولو د پروژې په پیلولو سره په خپل نه یوازې په عراق بلکې په امریکایي تاسیساتو باندې د حملو د دوام مخه نیولی شي، بلکې په دا ډول د ایران په نیغه نیخه ګواښلو سره د واشنگټن سیمه ییزو انډیوالانو ته خپل اقتدار هم ورښودلی شي. په داسې حال کې چې حقیقت دا دی چې عراقي جهادي ډلې د روان میلادي کال په جنوري کې د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس واک د قومندان شهید جنرال قاسم سلیمانی او د عراق د الحشد الشبی د مرستیال مشر ابو مهدی المهندس او سره د نورو کسانو لانه ځوانمردنه وژلې. وروسته د عراق د پارلمان مصوبې ته په پام سره له عراقه د امریکایي ځواکونو د زر تر زره د وتلو غوښتون کیدی. د هغوی دغه غوښتنه او هغه اقدامات چې په دې لړ کې تر سره کیږي له ایران سره څه اړه نه لري. په عین حال کې ټرمپ کا په خپل ادا کې رښتینی نه وي، نو په کار ده په بغداد کې د امریکا په سفارت په حملو کې د ایران د رول په باره کې مستند ثبوتونه وړاندې کړي. په داسې حال کې چې نه هغه او نه د امریکا نورو پوځي چارواکو په دې اړه هیڅ سند او ثبوت نه دی وړاندې کړی. دا چاره د دې ښودنه کوي چې د ټرمپ مقصد یوازې په لویدیځه سیاسیمه کې جنجال جوړونه او له ایران څخه د هیوادونو د ویرولو چارې زیاتول دي. تهران به واشنگټن لخوا د هر ډول بیوکوپنه پوځي اقدام او هغه د ټرمپ د حکومت د دورې په وروستیو وختونو کې په ډیر شخص کې جواب ورکړي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. وګورو دونکو سیاسي تبصره مو واورېده. هیله ده چې دا ورېدو پرسنټ به ملارلې وي او اوس تاسو پام راګرځوو د تاریخ باندې پروګرام ته او موږ امید کوو چې د تاسو تاریخي تنده و رو باندې ماته شي. Thank you.
د تاریخ
پاڼه
قدر من اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ عزیزانو وسم د خبرونه په دې شیبه کې د تاریخ وبله پانه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پویږی نن د خالی ورځ یا شنبه د 1399 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې شپږم نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې له 11 او د 2000 میلادي کال د دسمبر له 26 نیټې سره برابر ده. یو زر شپېته کاله مخکې د 322 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په 11 نیټه د نحوي ستر عالم علي ابن عیسا رومانی وفات شو. هغه د خپل زمانې له ادبي علومو سره له بلتیا سربیره په فقه، کلام او قرآني علومو کې هم د پام وړ پوهه درلودله. رومانی د ادب و علم د ابن سراج په شان کسانو څخه یې زده کړه او په دغه علم کې استاد شو او ډیر شاګردان یې وروزل. د رومانی له تالیفاتو جامع الکبیر فی تفسیر النکات فی اعجاز القرآن او شرح سیبیوی کتابونو ته اشاره کولی شو. اته سوه 1540 کال مخکې د 1590 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په 11 نیټه ستر ایرانی فیلسوف، ریاضي پوه، ستور پیژندی او پوه خواجه نصیرالدین طوسی د ایران د شمال ختیځ په طوس ښار کې وزیږید. هغه د ایران د تاریخ یو مشهور او اغېزمنونکی شخصیت دی چې فقه، حدیث له خپل پلار او منطق او حکمت له خپل ماما څخه زده کړل. خواجه نصیرالدین طوسی بیا د ایران د شمال ختیځ نیشابور ته ولاړ او د هغه ښار له سترو استادانو یې د ریاضیاتو او نجومو په شمول د خپل زمانې مختلف علمونه د کمال تر حده زده کړل. هغه د مغول هلاکو خان او د هغه د زوی په زمانه کې ستر علمي مرکز او د علومو لومړنۍ اکاډمۍ یعنی د مراغې ستره رصدخانه یا ترونتون جوړ کړ. د ایران په شمال لویدیځ کې د مراغې ترونتون جوړېدنه په 1550 هجري قمري کال کې ثبت شوې ده. خواجه نصیرالدین طوسی د خپلو رصدونو یا ترویتونو لپاره د لمریزې ګرۍ د کارولو نوي او ماډرن طریقې او راودې کشف کړې. د هغه په همت مراغه ترویتون د ترویت یا رصد په ډېر غوره آلوت او تجهیزاتو سنبال شو چې له هغه 300 کاله وروسته یې هم په دغه لویدیس کی ساری نلیدل کېده. خواجه نصیرالدین طوسی هم داشان د مراغه د ترونتون په شاوخوا کې په څه باندې 4000 ټوګه کتابونو سره یو کتابتون هم جوړ کړ. هغه په یاد د ترونتون کې 14 کاله د ستورو په حقله تحقیق او څیړنه وکړه. له دغه مشهور او تکړه ایرانی څخه په عربی، فارسی او لیکلي څه باندې 80 کتابونه او رسالې پاتې دي. اساس الاقتباس، اخلاق ناصری او صاف الاشراف او شرح اشارات ابن سینا نومي کتابونه د خواجه نصیرالدین طوسی ارزښناک کتابونه ګڼل کیږي. د غزیارمن پوه په 1521 هجری قمری کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې او د عراق په کازمین ښار کې خاورو ته وسپارل شو. یو څلوېښت کاله پخوا د 1999 میلادي کال د ډسمبر په 26 نیټه د شوروي سره سره پوځ د یو خپلواک هیواد یعنی افغانستان په وړاندې خپل تر ټولو اوږده عملیات پیل کړل. د روسیه د نوي نسل د مشرانو په اعتراف سره د افغانستان نیواک په بهرني سیاست کې د کرملین تر ټولو ستره تېروتنه ګڼل کیږي. پر افغانستان د شوروي برید د دغه هیواد د ګوډاګي چارواکي ببرک کارمل د مرستې غوښتنې په پلمې سره ترسره شو. ببرک کارمل له دې بریده یوه ورځ وروسته په کودتا سره په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. له دې وخته افغان مجاهدین د شوروي د سره پوځ له کابو 1,30,000 پوځیانو سره مقابلې ته راپورته شول او سره له دې چې د شوروي پوځ په پرمختللو وسلو سنبال و د افغان مجاهدینو لخوا یې سختې ماتې وخوړې. له بلې خوا امریکا چې په افغانستان کې د شوروي د واک رامنځته کېدل په خپله ګټه نه باله، ځینو افغان ډلو ته په سیاسي اقداماتو او اقتصادي او پوځي مرستو سره په افغانستان کې له شوروي سره سیالۍ ته مخه کړه. په افغانستان د شوروي د لسو کالو په تیرۍ کې په لسګونو زرو مسلمانان شهیدان او ټپیان شول. په پای کې د شوروي چارواکي د دغه هیواد په بهرني سیاست کې د بدلون په دلیل او د افغانستان په جنگ کې درنو لګښتونو ته په پام سره د 1979 میلادي کال په فروری کې له افغانستان شاتګ ته مجبور شول.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې د روانې وږې میاشتې لا یو ویشتمې چې د سپتمبر 12 نیټه کیږي د تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونې نشي اوریدلې. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې د دې پرځای تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په ښکته کولو سره زمونږ غږ واورئ. همداراز د سیټ اپ باکس یعنی د ټلویزیون ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټلویزیونی خپرونې خپرئ هم زمونږ مازیګرنۍ او سهارنۍ خپرونې اوریدلی شئ. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ.
ایرانی میرمنې ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د ایرانی میرمنو د لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
زیب شاهین سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دې نننی پروګرام کې د ایران د یوې زیات عمر لرونکې کامیابې میرمنې په اکله در سره ژغیږو. هیله لرو چې د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
د بوډاتوب دوران د انسان د ماشومتوب یا زلمیتوب او ځوانۍ په شان یو پړاو دی، خو فرق دا دی چې د ماشوموالي او ځوانۍ پړاو له انرژي او هلو ځلو ډک وي، خو د بوډاتوب مرحله د قواو د کمزوري کېدو او د بدني فعالیتونو د کمیدو سره مل وي. البته ضروري هم نه ده چې خامخا دې داسې شي. د ډیرو مشرانو په ژوند کې د سوکالتیا، خپلواکۍ او د کاري اهدافو د تعقیبونې په شان یو لړ اهداف لا هم وي، دا شان چې تاندوالی پکې خوندي پاتې کیږي. میرمن زهرا عقیلی هم په دغه شان مشرانو کې شامل ده.
په اصل کې د ایران د عراق ښار ده او په 1324 هجری لمریز کې زیږېدلې ده. هغه یو مسلکی لوبغاړی ده او خپل تیر عمر ته د اسرت او ارمان پسترګه نه ګوري. میرمن عقیلی وایي شده چې د ځان او ژوند په اکله د انسان دنده څرګند وي. زا او ژوند می په خپلو کې سره جوړ یو. داسې ورځ نشته چې حتی لس منټه ضایع کړم. د شپې چې کله ویده کیږم نو د راتلونکې ورځې پروګرام می ټاکلی وي. د ورزش کولو د وخت پوره خیال ساتم. ټولو ته پته ده چې زه د سهار تر نه نیمو بجو پورې ورزش کوم او د شپې په لس بجې ویده کیږم. زه په ورزش کې ډیر مینه یم. سهار د سپورت او ورزش په شوق راویشیږم او د شپې د ورزش او سپورت په مینه ویده کیږم او دا زما د روغ صحت نسخه ده.
د انسان د عمر په زیاتېدو سره په ځینو ناروغیو د هغه د اخته کېدو احتمال هم زیاتېږي. بدني او روحي ستونزې د بوډاتوب اثرات او پایلې دي، خو میرمن عقیلی ځان ناروغۍ له نه دی ورکړی. اوبه کاله مخکې د دغې هوډمنې میرمنې ورزش کولو لامسلکی بڼه خپله کړه. هغې سیمه ایزې او ځایي سیالۍ پیل کړې، صوبایي یا ولایتي سیالیو ته ورسېده او د ورزشي ژوند لارې هغه چین ته ورسوله. زهره عقیلی په دغو سیالو کې چې د ایشیا د زړو لوبغاړو د منډې مقابله وه او پکې د ګډونوالو د عمرونو حد هم له هغې 15 کاله کم و، ګډون وکړ او په ایشیا کې 3rd مقام ترلاسه کړ. هغه وایي په چین کې به ډیر خلک په سایکلونو ګرځېدل، ځوان او زاړه، ماشومان او مشران او ښځې او سړي. له ځان سره مې لوز وکړ چې کله تهران ته ستنه شم نو سایکل چلول به زده کوم. په دې عمر کې په رښتیا چې دغه کار ګران و، خو زما اراده ورته مضبوطه وه. دومره ډیره سایکل ته وختلم او ترې راوغورځېدم چې بالاخره مې چل زده کړ. کله چې له میرمن عقیلی پوښتنه کیږي چې د سلامتی او صحت راز څه دی، نو وایي په بوډاګانو کې د روحي، رواني او بدني سلامتیا کلی په ژوند کې د خوشحالۍ او تاندوالی رامنځته کول دي او زما په خیال دغه تاندوالی د ورزش په برکت ترلاسه کیږي.
غشتلی او چټکه ده. په چټکتیا سره له ځایه پورته کیږي او وایي هر څوک چې فکر کوي زه بوډۍ شوی یم او سایکل نشم چلولی نو را دې شي او ما سره دې مقابله وکړي. زما په خیال عمر یو عادت دی او روحیه په عمر باندې برلاسې ده. زه چې کله سپورت کوم هیڅ بد سوچ او فکر می ذهن ته نه راځي. بیکاره نه کښینم چې سوچونه وکړم او خپشم. دا ټول بدلون په ما کې د ورزش او سپورت په برکت راغلی دی. غرونو ته خیژي او وایي چا ویلی دی چې غرونو ته ختل یوازې د ځوانۍ د وختو ورزش او سپورت دی. هغه د توچال، درکه او وین په شان د تهران ښار مختلفو غرونو ته ختلې ده او وایي غر یو عجیبه شان انرژي لري. کله چې بیخي نهیلې شوی او منفي انرژي در باندې غلبه کړې وي نو غره ته وخیژئ. منفي انرژي او خپګان به مو له منځه لاړ شي. البته د هغې غرونو ته ختل یوازې د ساعت تیری په موخه نه دي، بلکې په مسلکي یا پروفیشنل توګه دغه کار کوي. کورنۍ یې هم ورزشکاره ده، د ورزش سامانونه یې پوره کړي دي او نیت لري چې هر څومره یې عمر زیاتېږي دومره خپل ورزش لا هم جدي او سخت کړي.
زهرا اقیلی د تهران په سویل لویدیځ سیمه کې چې د کم عاید لرونکو خلکو سیمه ده اوسیږي. خاوند هم ښه کاروبار لري او د اولادونو اقتصادي وضعه هم ښه ده، خو دغه هوډمنه نیا غواړي په همدغې سیمه کې پاتې شي. هغه وایي ما له هم دې سیمې ورزش شروع کړ، له همدې پارکونو او ورزشي ځایونو څخه نه خوښوم چې د ښار شمال ته لاړه شم او دا مې هیر شي چې له چرته نه چرته ورسېدم او میډل مې واخیست. په دې ځای کې څه بدی ده، هرې خوا ته چې ګوري پارکونه، سویمنگ پولونه او نور ورزشي امکانات موجود دي. حتی ځینې خلک د تهران له شمال څخه دې سیمې ته راځي چې د خلاصو سویمنگ پولونو له امکاناتو ګټه پورته کړي.
زهره عقیلی یوه بوډۍ ورزشکاره میرمنه ده. د 15 کالو ده او له 13 کلونو راهیسې په جدي او مسلکي توګه د سهار مهال ورزش او سپورت کوي. وکاله مخکې د منډې برخې ته مخه کړه او یوه مسلکي غرختونکې هم ده. هغه سربیره پر دې چې د ایران د ماراتون منډې اتله او د آسیا د مشرانو د منډې په سیالیو کې 4مه رتبه لري، د شپږو بچو مور او د 10 لمسیانو نیا ده. هغه له خپل لمسیانو سره د منډې سیالۍ کوي او هغه ترې ګټي.
نن سبا د ورزش اهمیت لچاپټ نه دی. د ژوند ماډرن کېدل چې تر ټولو مهمه برخه مشینی کېدل دي، سبب شوی چې زیاتره کارونه بے له تحرک تر سره شي او ورسره د خلکو د ورځنۍ او بدني فعالیتونو اندازه کم شوې ده. په بل وینا د پخوا وختونو په اپوټا چې کار کول په خپل یو ډول ورزش او بدني فعالیت وو، نن سبا یو ډول بے تحرکی ده او د روغتیا د چارو کارپوهان خلکو ته د ورزش کولو سپارښتنه کوي. ورزش د بدن په داخلي سیستم کې د یو لړ بدلونونو پر راوستلو سره د بدن له سلامتیا سره مرسته کوي، د بدني کارندتوب قدرت زیاتوي، د ډیرو ناروغیو مخه نیسي او د ډیرو ناروغیو په درملنه کې هم ګټور ګرځېدی شي. همداشان د بدن او روح روان اړیکې ته په پام سره ورزش کولی شي د بدني سلامتیا په تامینولو او د بدني سلامتیا په تضمینولو سربیره په نفسیاتي او رواني سلامتیا هم اثر وکړي. زهرا اکیلی په دې حق لوای باور وکړي، اولس کال مخکې مې بدني حالت داسې وو چې بې له غورځېدو د یو پلی تګ ارمان مې په زړه پاتې وو. کله به چې ګرځېدم احساس به مې کوو چې ځمکه راته خوله خلاصه کړې ده. تل به مې درزونه خوړل، تش پلی تګ هم راته ډېر ګران وو. د یو ډاکټر او د بل ډاکټر کلینیکونو ته به تلم، یوازې په دې لټه کې وم چې سلامتی مې ترلاسه کړم. یوه ورځ پارک ته لاړم او په یو ساده غوندې نرمش سره مې احساس وکړ چې د سلامتیا لاره مې پیدا کړه. له هغې ورځې نه پس هم تر دا ننه پورې هر ورځ ورزش کوم او ورسره مې بایللې صحت او سلامتی بیرته ترلاسه کړه. اوس کلونه وشول چې هر ورځ د سحر له لمانځه وروسته 6:30 بجې له کوره وزم، پارک ته ځم او تقریبا تر 9 بجو پورې ورزش کوم.
قدرمن اوریدونکو میرمن زهرا عقیلی د ایران د هغو سلګونو توانمنو او هوډمنو میرمنو یو نمونه ده چې له 1948 کال نه تر اوسه پورې ډیر مقامونه ترلاسه کړي دي او د اتلولۍ څلور ویشت حکمونه لري. هغه د ټولو میرمنو لپاره د سلامتیا او کامیابۍ آرزو او هیله کوي او مشرانو ته یې سپارښتنه دا ده چې که غواړئ له خوشحالۍ او سلامتیا ډک ژوند وکړئ نو ورزش او سپورت وکړئ.
گرانو او محترم و دوستانو، ایرانی میرمن نومی لڑای د دې پروگرام وخت په همدې ځای ختمیږي. تر بل داسې یو پروگرام پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
زلاندا یون
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
زیب شاهین سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې د زلاندا یون د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د مقاومتي اقتصادو او د سترو اقتصادي پالیسیو د اهدافو په لړ کې 1999 کال چې د انقلاب په دویم ګام کې پرې د اسلامي انقلاب معظم رهبر تاکید کړی دی، د تولید چټکتیا یا زغل نومول شوی دی. زیاتره کارپیژاندي تاکید لري چې د دغه هدف پوره کېدل د غیر تیلي صادراتو پراختیا لپاره د سیمې بازارونو ته له لاسرسی او د نوي ظرفیتونو له رامنځته کېدو سره مشروطه دي. په هغه پراخه تجارتي سیالۍ کې چې اوس په ټوله نړۍ کې روانه ده، له صادراتي بازار څخه د لا زیاتې ونډې ترلاسه کولو لپاره پکار دی چې د کیفیت لرونکو سامانونو د تولید یوه مناسبه سطح ولري. دغه هدف ته رسیدل د ټیکنالوژۍ، متخصصو ځواکونو، د تولید بیلګې او په تولید کې خلاقیت او همدارنګ د تولید لپاره د کافي او غوره وړومبنیو موادو پشان لګن شمیر عواملو سره تړاو لري. په همدې وجه زیاتره صنعتي هیوادونه تولید له فوایدو څخه د برخوره او د نړۍ په نورو سیمو کې صادراتي بازارونو ته د چټک لاسرسی لپاره د ګډو پانګونو او له آزادو تجارتي سیمو څخه د استفادې په لټه کې دي. د غیر تیلی اقتصادو تجربه خودنه کوي چې د غیر تیلی صادراتو د پراختیا لپاره پکار نه دي یوازې په یو خاص بازار یا خاص مشتری بسنه وشي. تجربه همدارنګ خودنه کوي چې له یو اقتصاد یا یو بازار سره وابستګي ماتېدونکې کېدی شي او د تولیدونکو هیوادونو لپاره یو لړ مشکلات را پیدا کولی شي.
د سوداګرۍ د مرکز نائب مشر حسین صلاح ورزی د تولید په چټکتیا کې د صادراتو بازارونو ته د تنوع اهمیت په باره کې وایي. په یو بازار باندې له اندازې نه زیاته تکیه بیا هم مشکل رامنځته کوونکی کیدلی شي، ځکه چې د دوو هیوادونو ترمنځ د اختلاف رامنځته کېدو په صورت کې د بهرني تجارت ستره ونډه له لاسه ځي. د ایران پر شاوخوا چاپیریال کې 1500 میلیونه کسیز بازار موجود دی او زیاتره ایرانی سامانونه او محصولات دغه بازارونو ته د صادرېدو قابلیت لري. په لوازه او الفاظو سره د ایران د تولیداتو تنوع او همدارنګه سیمه ییزو بازارونو ته لاسرسی یو داسې موقع ده چې په کار د سمه استفاده ترې وشي. د ایران ترکیه د اقتصاد او تجارت د مرکز مشر سید جلال ابراهیمی په دې اړه وایي، د ایران د تولیداتو تنوع له رومبنیو موادو نه تر ورستیو محصولاتو پورې چې په کار دی له هغو څخه د هر یو لپاره پلانینګ ولرو او حتی په اوسنیو حالاتو کې له موجودو وړو بازارونو هم مناسبه استفاده وکړو.
د خارجه وزیر د اقتصادي ډیپلوماسي مرستیال غلام رضا انصاری هم باوري دي چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له نظره د تولید چټکتیا او زغلتا د رسیدو تر ټولو غوره لار صادرات دي. په دې لړ کې پکار دی له یو واردونکي هیواد څخه په یو صادرونکي هیواد باندې بدل شو. انصاری دې ته په اشاره سره چې زموږ د هیواد په صادراتي بازارونو کې تنوع پیدا شوې ده واضح کړه. په اوس حال کې لدین علاوه چې گاونډي هیوادونه د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی تجارت اصلي محوریت دی، په ختیځو بازارونو کې مو هم خشتون پیدا کړی شوی دی. ایران په تیر 98 هجرین مریز کال کې د دنیا تقریبا 160 هیوادونو ته صادرات لرل او دغه کار د بندیزونو لګېدو باوجود د هیواد لپاره یو ستره کامیابی وه. د کیمیایی معدن او کرهنی صنایعو درې ډګرونه د خوراکي امنیت لپاره د ایران له اقتصادي ګټو څخه ګڼل کیږي. دغه برخې په تولید او اقتصادو کې د چټکتیا پیدا کېدو پوتنشل لري.
ایران هم دا اوس د پیټرو کیمیکل د دوهم ازغل په دورشل کې دی چې په پوره کېدو سره د پیټرو کیمیکل محصولاتو تولید په کال کې 350 میلیون ټنو ته رسیږي او په دریم ځغل سره به دغه اندازه 140 میلیون ټنو ته ورسیږي. په دې برخه کې ستراتیژیک هدف د ملي ټکنالوژۍ د سطحې وده او د مقاومو او پایدارو اقتصاد په بیخ بنا کې د تیلو د رول تثبیت والی دی. له بلې خوا د ترکیې ترانسپورت نیټورک د ایران یوه بله ګټه ده چې د سیمې په بازارونو کې د ایران د شتون په پیاوړتیا کې مهم رول لري. د سیمې په جیوپولیټیک کې له ګاونډیانو نه علاوه د هند، چین او د میتیترانه غړې هیوادونو په شان بازارونه هغه مناسب هدفونه دي چې په مجموعي توګه د یو تقریبا 3 میلیارد کسیز بازار زیری ورکوي. د خارجه وزیر د اقتصادي ډیپلوماسي مرستیال په دې باندې په تأکید سره چې په نهه نوي او 1400 کلونو کې په کار دی هوشمن صادرات او واردات ولرو وایي، هیواد له یو محصولي او په تیلو باندې د تکیه له اقتصادي حالته وتلی دی او په کار دی په داسې حالاتو کې د سامانونو په تولید سره د کورنیو ضرورتونو له پوره کولو نه علاوه د چین، هند او افریقایي هیوادونو په شمول نورو هیوادونو ته د صادراتو په فکر کې وشو. همدارنګه د تولید د چټکتیا په عملي کېدو او د اقتصادي ظرفیتونو په فعالېدو یوه ډیره مهمه موضوع پانګونه او له کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ دی.
Thank you.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر په همدې اړه پانګونې په مسله تاکید کړي او فرمایي، له بده مرغه په دې وروستیو کلونو کې په هیواد کې پانګونه له ګډوډۍ سره مخامخ شوه او په دې زمینه کې وروسته پاتې یو چې دغه مشکل د ختمولو لپاره ډومبې پکار دی. هغه سترې پانګونې چې په هیوادونو کې شوې دي او یا په سستۍ سره مخ په وړاندې ځي احیا کړی شي او د پانګونې هیڅ یوه ستره منصوبه بې برخلیکه پاتې نشي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د خصوصي یا پرایویټ برخې د پانګوالو د تشویقولو په لازم والی باندې په تاکید سره دا خبره په ګوته کړه چې خصوصي یا پرایویټ برخه زیات او ضروری نقد امکانات لري او په کار دی د مالیاتي او د مجوزونو د مشکلاتو د لرې کولو او د بانکي اسانتیاو له لارې خصوصي برخه پانګونې ته وهڅولی شي. په دې زمینه کې د کامیابو هیوادونو تجربه ښودنه کوي چې هغه اقتصاد چې په کورنیو ظرفیتونو او توانمنیو باندې تکیه لري د خلکو سوکالۍ په رامنځته کولو او د معیشتي مشکلاتو په ختمولو سره د ملي اقتصادو ډانچې ته د درنو تاوانونو او شاکونو له رسیدو څخه د مخنیوي سبب کیږي.
د زلاند یون د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.